پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبه د غبرګولي شلم نیټه ده چې د 2006 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ير تر ژره به ولسي جرګې ته نوماند وزیران معرفي کړي. روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګېدلي محدودیتونه ورو کړي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
دا پروان چارواکی وی د ولایت د غربندری په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د ناټو مومن شوی په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول دي. او د امریکا په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. د پروان چارواکی وی د دې ولایت د غربندری په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنی کمانډان هارون مبارز نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په خطایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله چې تیر شپه نه وخت وشو په شا وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات اوختي. طالبان د غربندری په ډیرو سیمو کې فعال دي او کله ناکله پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. بلخ د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وی افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتو دی. عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه هم لیکلي چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه کار واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سمی به هڅې وکړي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو او لومړی د خپلو 500 بندیانو پر خوشی کولو ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکو ویلي دوی د طالبانو د 3000 بندیانو خوشی کول بشپړ کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پایټک کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی پرون د ولسي جرګې له رئیس او اداري هیئت سره په کتنه کې همداراز وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناټو مومن شوای په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول و. یان ستولتنبرګ پرون په یو آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ترهګرۍ سره د مبارزې وړتیا لري. په همدې حال کې لویدیځ رسنۍ رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیاته شوې ده. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی پرون د هغه پلرني ایالت تکساس کې د هیوستن ښار ته یوړل شو او ټاکل شوی چې نن خاورو ته وسپارل شي. زرګونه ویرجن خلک په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ماسکونه اغوستي وو، د هیوستن په یو کلیسا کې د فلوید د تابوت د لیدو لپاره په لیکو کې ودرېدل. دا فلوید مړی په امریکا او نور نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون طرحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 8 او 6 ثانیو لپاره پر زنګنونو کېناستل. پولیس افسر د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د زور د کارولو له امله د مړو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او نورو بدلونونو ترڅنګ د پولیسو لخوا د خلکو د سا بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور 4 پولیس افسران نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي کرونا وایرس په نړۍ کې مخ په خبرېدو دی. تیدروس ادهانوم پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. نوموړي زیاته کړه د روغتیا نړیوال سازمان د شاوخوا 2 میلیونه مثبتو پیښو رپورټ ورکړی. دا جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر امریکا او برازیل وروسته د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوي. د دغو درې هیوادونو تر څنګ په تیرو لسو ورځو کې د کووید 19 ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلي، سعودي عربستان او پاکستان کې ثبت شوي. ګمان کېږي چې په افغانستان کې هم پیښې تر هغې زیاتې دي چې رسمي شمېرې ښيي. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره یې د اړیکو چینلونه له مخې بند کړي دي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبې رپورټ ورکړ چې پینګ یانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ دا اړیکو ټولې کرښې بندې کړي. پینګ یانګ واخ کړی که سیول د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو لاستولو ډډه ونه کړي نو ټولې اړیکې به ورسره وتړي. سیول د شمالي کوریا د تازه ګواښ په اړه تر اوسه کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند پر ضد لاریون وکړ.
ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکي اوبه په دغه کوي چې ماته یو غړپ اوبه راکړه هغه نه ورکوي.
روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه ورو کړی دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتونې د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه خپلې اندېښنې ولسمشر سره شریک کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصص کادرونو ته رای ورکړي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسي جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولسی جرګی لومړی نائب مرزا محمد کټه واځي وای ولسمشر ته دا ویلی چې یو شمیر نوماند وزیران سر له اوسه واړي چې د دولتي امکاناتو په ګټه د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کار دي وکیلانو په نیز ځوان مخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بل اخره وکیلان دغه پراس کې د رائے ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې دا او چې هم د ولسی جرګی حیثیت ساتلې هم کابینه درانه تمام کړي تر اخره تاسو هر څوک په وجبو باندې وګمارئ چې وړتیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسو تر اوسه
ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري سونځ نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو ویل چې حکومت جوابګویه نه دی نه خلکو ته نه هم ولسی جرګې ته تر کله به داسې دوام کوي. بالاخره موږ تر اوسه یو جوابګویه او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویه نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معرفي غوښتنه کوي چې ولسمشر غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوری ریاست بیا د ولس جرګې له اداري پلاوي سره د ولس مشر د کتنې په اړه پر هغه اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولس مشر محمد اشرف غنی د ولس جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تیرو 15 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه. هغه څه چې قانون پوهان یې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له ایران سره د خپلې اړیکې پرې کړي او هم یې په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه او د پیښې پر وړاندې د لاریون په اړه سهرګل امیرزی راپور راکوي.
د جلال آباد ښار لسګونو مدني فعالانو او ځایي خلکو د ایران په خلاف لاریون وکړ او د افغان کډوالو پر وړاندې روسي ترسره کړی عملي جنایت وباله. لاریون کوونکو د ایراني حکومت پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله.
احمد غیم علي خیر ملک زاده په ننګرهار کې د مبارز ځوان د خوځښت رهبری غړی. ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکي اوبو په دغه کوي چې ماته یو غړپ اوبه راکه هغه نه ورکوي. ول ایران ته موږ دریاب روان دی، یو سین بسته روان دی، ټول ایران موږ په اوبو خړوبوږي. نو موږ د افغانستان حکومت باندې غږ کوو چې دغه ظالم ایران دغه باندې اول د خپلې اوبه ودروي تر څو چې موږ سره په همسایتوب باندې نه چلیږي. همسایه هیوادونه په ټوله نړۍ باندې غږ کوو، په دنیاوالو باندې چې دغه ظالم ایران او دې تر څنګ نور ظالمان همسایه هیوادونه چې په موږ ظلم کوي او دغه سناول عمل کې دامن پکړه غټه غوندو او د دې پښتنه باید وشي.
انجنیر عابد الله کوزه ده. 50 میلیونه متره مکعب او بز مونږه ایران ته د ورځې په اوسط ډول باندې مونږه ورکو، خو زمونږه افغان ته چا یو ساس کې اوبال د غي د ژوند د ژغورلو لپاره ورنک. زمونږه په خپل دولت باندې په هغه سفارت باندې چې آلته په افغانستان سفارت په ایران کې ده او د ایران سفارت دلته ده، باید ډیپلوماټیکو اړیکو په بنیاد باندې باید دغه مسله حل کی او نور مونږه دغه وحشتونه او دغه ظلمونه چې ایران زمونږ سره کوي د دې اړه باندې موږ نور چوپ نه پاتې کیږو.
لارینوالو په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او لیات هیواد سره د ډیپلوماټیک اړیکو پر پرې کون ټینګار کاوه. دوی همدارز لیرانی چرواکو وغوښتل چې د یادې پیښې عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
اصلا چې ټول ظلم کېږي د افغانستان حکومت لخوا موږ به کېږي. موږ د ایران نه ګیله لرو، د خپل حکومت نه ګیله لرو. شی تاسو د دې ظالمانو مقابله کې تاسو څه شی کولی شئ او څه شی موږ کړله؟ ظلم ډېر روزانه موږ باندې کېږي، روزانه موږ باندې ظلم کېږي. نو تر کومه وخته پورې کوم وخت دا ظلم او دغه تاده موږ به ځان باندې تیر کړو؟ موږ جدي خواهش کوو که نه کوي بیا موږ به داسې سلسلاتونه پیل کړو چورکې بیا دا کزانو وژنو، کزانم بربادی کی تبادی کی. نو موږ به د دې ژوند موږ لمر بهتر دی ورور.
ایران چون د خوندانو په قبضه کې ده، هلته یو 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 ناجایز مذهبي ګونډه حاکمه ده چې د ایران قانون، د ایران مدني قانون، د ایران سیاسي حالات دا ټول قبضه کړي دي. په ټوله کې ایران په داسې یو ناصور باندې بدل شوی ده چې دنیا یې باید غم وکړي. دا ظلم یوازې افغانانو سره، تاسو خپله موږ به د ایران په داخل کې د ایران په بلوڅانو خبره وکړو، د ایران په کردانو به خبره وکړو. په ټوله کې د انسانیت لپاره موږ نجات غواړو او ایران باید دغه ظلمونه چې کوي دا د یو هیواد
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې تیره چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیسته چې پکې درې کسان مړه شوي، اته ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ کې ساتل کیږي. د راپورونو په اساس د افغان مسافرو په دې موټر کې له لسو زیات افغان مسافر سپاره وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کابینې په غونډه کې ویلي چې په ایران کې بعد کډوالو وژل کېدل او سوځېدل په جدي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لارو وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو د ایران په یست کې د افغان کډوالو په موټر د ډزو مسؤلیت منلی او ژمنه یې کړې چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند کیږي. د کډوالو په موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له کبله چې اور یې واخیست او سپاره ځینې افغانان په کې مړه او ژوبل شول. د دغې پیښې پر وړاندې په کور دننه او بهر د افغانانو ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ایران د دې کړنې په تړاو په مرکز کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون شوی و چې په ورته غوښتنې یو نیوکې لرلې. اخوا د هیواد جنوبی ولایت هلمند کې هم د یو لاریون په ترڅ کې د دغه هیواد بیرغ ته اور واچول شو او د ایراني ځواکونو دغه عمل یو جنایت وباله. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې د افغان صادراتو په وړاندې د پاکستان د دروازې د تړلو د مسلې په اړه به له یاد هیواد سره بحث وکړي. د دې خونې د اماړیکو مسؤل امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې د افغانستان د وچې او تازه میوې او سبزیجاتو د حاصل موسم دی، پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپل بندرونه تړلي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان تولید تازه وچه میوه دغه هیواد ته صادر شي. دی وایي د افغانستان د پنګونې خونې مسؤلینو او یو شمیر افغان سوداګرو په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیال سره تیره ورځ د پنګونې او سوداګریزو مسایلو په اړه یو ویډیو کانفرنس درلود او د امریکا سفارت د مرستیال له لوري په دغه کانفرنس کې د نورو خبرو تر څنګ دا ډاډ هم ورکړل شو چې د دې موضوع په اړه به په کابل کې د پاکستان سفارت او په ټوله کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې پاکستان هر کال په همدې موسم خپل دروازې د افغان محصولاتو په وړاندې تړي او له دې مسالې د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی بابک وایي افغان حکومت باید له پاکستانی حکومت سره د دې موضوع په اړه جدي بحثونه وکړي. نوموړی وایي دوی دا موضوع په څو ځلې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې ده. ښاغلی بابک دغه شان له افغان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې په کور دننه د افغان صادراتو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو د موسم له تیرېدو وروسته افغان محصولات ګاونډیو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغان محصولاتو په وړاندې د پاکستان لارې د تړلو له امله د افغانستان تازه میوې د لمنځه تللو له خطر سره مخ دي او که په وړاندې دروازې خلاصې نشي نو دوی ته به میلیونونه ډالر مالی زیان ورسیږي. او په کندهار ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار جوړ شو. دا لابراتوار چې په شخصي پانګه جوړ شوی لګښت نه دی په ډاګه شوی. د کندهار بزګران دغه لابراتوار جوړیدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي وای چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص لامل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. دا په دې ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار دی. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج امیر محمد الله رسنی او ته ویلي دي چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې زیاتوالی راشي. نوموړي ویلي دي په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوي ونه لري، سخت ده چې فصل یې ښه حاصل ورکړي. د دې ولایت بزګران وای وړاندې تر دې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د دوا د اخیستو په هدف غونډي پاکستان ته سفرونه کول، خو دا چې اوس لابراتوار په دې ولایت کې جوړ شو نو د دوی زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
خاصی ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورزو. په داسې حال کې چې په یو شمیر کورونا وایروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅه کوي محدودیتونه وروکړي، د نړۍ د مالی مارکیټ ته بیا غوړېدو هلي زیاتې سوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا هم هیوادونو ته خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا لا هم په اوج کې ده. په دې اړه وروستي معلومات را سره فرشته جلالزی شریکوي چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. فرشته جانې سلامونه. د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوو بندیزونو د نرمېدو نوې خبر له کوم هیوادونو خپور سوی دی؟
د روسیې حکومت تازه د مسکو ښار د قرنطین حکم لغوه کړ او پر سرحدونو بندیزونه یې هم نرم کړي دي. د مسکو خلکو ته چې له تقریبا دوو میاشتو راهیسې په کورونو کې بند ول، ویل شوي چې دا حکم لغوه سوی او دوی اوس کولای شي چې که ناروغ خپلوان لري یا غواړي چې دوی وپالي سفر وکړي، هغوی ته د کار، تعلیم او د درملنې لپاره هم د سفر اجازه ورکړ شوې ده. مخکې داسې و چې د مسکو ښاریان غواړي چې د ښار له یوې سیمې بلې ته ولاړ شي باید مشخصه اجازه اخیستې وای، خو د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین اعلان کړی چې دوی نور دا اړتیا هم نه لري چې د سفر لپاره اجازه واخلي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ویلي دي چې په روسیه کې ټول څلور لکه او شپږ اویا زره کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي چې دا بیا تر امریکا او برازیل وروسته تر ټولو لوړه دریمه شمیره ده په کرونا ویروس اخته شوو کسانو. په ختیځ اروپا کې د چک جمهوریت نن اعلان کړی چې ټول 9,609 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د چک حکومت کار پیل کړی دی او له ګاونډیو هیوادونو اوتریش، سلواکیا، جرمنی سره یې د سفر ازادي هم اعلان کړې، خو ویلي دي چې هغه کسان چې جرمنی ته سفر کوي باید په جرمنی کې له اعلان شویو بندیزونو سره سم عمل وکړي. د چک جمهوریت هم داراس پلان لري چې له راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیې نورو شلو هیوادونو ته هم د سفر ازادي اعلان کړي، خو هغه کسان به چې چک جمهوریت ته ورځي مجبور وي چې د چک خاورې ته تر ننوتلو مخکې د خپلې معاینې اسناد او د کرونا ویروس منفي نتیجه پولیسو ته ور وښيي.
فرشته جان،
لکه څنګه چې تاسو په دغه کې په ابتدا کې اشاره وکړه، د نړۍ په دغو هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره داسې هیله پیدا شوې ده چې نړیوال اقتصادي مارکیټ چې د رکود په حال کې د یو څه بورته راسم سي. د مارچ په میاشت کې نړیوالو مالي مارکیټونو تقریبا سقوط کړی و، ځکه د نورو ډیرو دلایلو تر څنګ پانګوال نه پوهېدل چې د کرونا ویروس به تر کومه حده په اوج کې پاتې سي او د کرونا وبا له کبله ډېر تجارتونه بند سوي ول. خو پرون په امریکا کې د مالي راکړې ورکړې لوی مارکیټ نساق په بېساري ډول په ښه حالت کې وو، او رکوټونه وایي چې آسیایي مارکیټونه هم پرون تر پخوا ښه سوي وو.
فرشته جانې، د روغتیا نړیوال سازمان ولې له دې چې هیوادونه د بندیزونو د نرمولو پر خوا ګام پورته کوي اندېښنه لري؟
و د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم ګبریوسوس پرون خبرداری ورکړ چې که هیوادونه په چټکۍ د بندیزونو د کمولو خواته ګام پورته کړي، ښایي وضعیت لا کمزورې شي، ځکه د ویلي چې د کرونا وبا لا تر اوسه د زیاتېدو په حال کې ده او وضعیت لا هم نازک دی. نو ده ویلي دي چې سمه ده چې د لویدیځې اروپا په یو شمېر هیوادونو کې دا وبا د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په ختیځ اروپا کې او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې وضعیت لا ډېر نازک دی، او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دی چې دوی باید په احتیاط کار وکړي. هغه ویلي چې د نړۍ په ټول نړۍ کې د جون په اوومه نیټه په یوه ورځ کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمېر ثبت شوی، او دا څرګندوي چې وضعیت لا هم هغسې نه دی چې په بې احتیاطي اقدام وشي.
مننه فرشته جانې. فرشته جلازی و چې د راپور وړاندې کاوه چې په داسې حال کې چې یو شمېر د کرونا ویروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅې کوي چې محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ د بیا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې سوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د کرونا وبا هم لا تر اوسه په اوج کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري. که څه هم په افغانستان کې د کرونا ویروس لکه بل د مړینې شمیر ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو لا هم په کابل کې قرنټین ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر له 20,000 زیات شوی دی. امید زهیرمل راپور لري.
د کابل د کارتیناو بازار دی. د نورو عادي ورځو په څیر د بیا تمدید شوي قرنطینه او د روغتیا وزارت لارښوونو ته د پام کولو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. شلکلن حیات الله په همدې بازار کې د لیمو شربت پلوري. د وای روزګار مجبور کړی چې بازار ته راووسی.
ولا کورونا نه ویریګم، دولګي نه ویریګم، دولګي مړکیګم، کور کې روپۍ نه لرم، 2000 روپۍ کور کرا ورکوم، برګ بل لازم د غرنګلس 2000 روپۍ زیو نه پرم. قرنټین په دې باندې چې پیسې نه لرو، دنیا موادونه راغلل، ټول وکیلانو وهل.
یوازې حیات الله نه ده چې د کارتینو په بازار کې مزدوري کوي، لزګونه نور لاس پلورون کې هم شته چې دا بازار په پیر او پلور ګرم کړی دی. دوی وایي په خپل سترګو ویني چې خلک کورونا وژني، خو دوی نه ویریږي ځکه له فقر بل لوی هیڅ خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت یو ځل بیا ورځ تر بلې په کورونا وایرس دخته کسانو په شمیر کې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو معین وحید مجروح د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې په تیرو څلیرویستو ساعتونو کې په کورونا وایرس د نویو 1515 تنو لخته کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې په کورونا وایرس 10,912 تنه اخته دي چې له ډلې یې 309 شپېته مړه شوي او 2,111 رغیدلی دي. په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 3 میاشتو لپاره د تمدید شوي قرنطین عمل کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو خلک دې اصولو ته غاړه نه ږدي. ښاغلی حیدري خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي، حکومت به په جدي ډول اقدام وکړي.
فاصله رعایت کی او که ضرور نه ده خوب کرو بیکنی که ضرورت لدی اجتماعی فاصله مراد کی اما
که څه هم نیوکه کېږي چې حکومت قرنطین اعلانوي، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلی. ولې د کابل والي وایي د خلکو له مرستې پرته حکومت د هېڅ یوې تګلارې په عملي کولو کې بریالی کېدی نه شي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون ډاکټر اسدالله عصمت ټینګار کوي چې خلک باید کورونا جدي وګڼي او د دې وژونکي وایرس له کبله د روغتون کې مړینې مخه ونیسي. دې خبرداری ورکوي چې که دا وایرس جدي ونه ګڼل شي، افغانستان به د مړینې له کبله له انساني فاجعې سره مخ شي. امید سهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راديو اوري پر همدې موضوع یو بل راپور د محدودیتونو بیا ځل وزکه دو بلخ ولایت له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. د بلخ د عام روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو او له امله د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا وایرس شیو او د محدودیتونو د بیا وضع کېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
تیر یکشنبه بلخ ولایت د کورونا وایرس د چټک خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا وایرس د چټک خپرېدو مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کورونا وایرس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1300 او ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله وزیر شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامي همداسې دوام وکړي، د کورونا وایرس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کورونا وایرس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري، همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې ترڅنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سا بندېدل دي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم یو څو پیغامونه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي. د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه پیغام راغلی دی چې د عبدالعزیز غالب په نوم اوریدونکي را لیږلی دی. دی وایي چې امریکا د توافقنامې څخه په سرغړونه سره پر طالبانو بمباري کوي، نو طالبان هم حق لري چې پر امریکا بریدونه وکړي. دا د ده خپل نظر دی. عبدالعزیز غالب د هلمند د مرجې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ایران دا بد عمل په کلکه غندم چې افغان مسافر یې شهیدان کړي او ایران ظلم کوي. او حکمت الله حماس لنا دالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي: ایران تل افغانانو سره ظالمانه چلند کړی دی، امریکا باید د قاسم سلیمانی په شان د ایران ټول مشران په نقشه کړي. دا هم د خپل نظر دی. او عبدالعزیز غالب یو ځل بیا پیغام را لیږلی دی چې افغان دولت باید د پاکستان څخه د غنمو مخه په کلکه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلی دی: د قرنطین تمدید بېوزله افغانان د لوږې له ناورین سره مخامخ کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی دی: د قرنطین پر مهال که د بېوزلو لاسنیوی ونیسي له کورونا څخه به یې فقر زیات زیانمن کړي. اوس هم د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز چې باید وړاندې سوی وای، اوس مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسو کولای چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام امرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورونا یا د کووید 19 په ناروغي خبرې کوو. د هغې ناروغي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دغې ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر له 40 اوښتی دی. په دې خبرونه کې مو دوه ډاکټرانو ته بلنه ورکړې. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د کورونا ناروغۍ د وقایې او درملنې په اړه خبرې کوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم تر ډېره پر ماشومانو تمرکز کوو چې ویل کېږي دغې ناروغۍ نښې تر ډېره پکې نه لیدل کېږي، خو ښه ناقلین دي او غټانو ته یې په اسانۍ لېږدولی شي. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې غړي د الحیات روغتون سر طبیب چې په افغان جاپان روغتون کې د داخله ناروغیو د رضاکار متخصص ډاکټر په توګه کار کوي محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړې ده. شفیق صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
مننه. زه سلامونه تاسو ته او تاسو
کورونا په افغانستان کې په ډیره چټکۍ مخ په خپرېدو ده. کلومړی لنډ وغږیږو په دې باندې چې اوس هم ښایي وخت وي چې پر کورونا د اخته کېدو مخه ونیول شي خپله کورنۍ. د وقایې لپاره دوی څه کولی شي؟ کورونا وایروس په افغانستان کې د خپرېدو یې تقریبا درې میاشتې کېږي. تر اوسه پورې له رسنیو هره ورځ دوی اوري، له مختلفو لارو خبرېږي، له کوره نیولې د باندې په ټولنه کې او دغه راز ډېر معلومات شاید تر اوسه پورې حاصل کړي وي. څه کولی شي چې خپل ځان او د کورنۍ نور غړي وساتي؟
د دې ناروغۍ لپاره لا هم باید آګاهي عامه وشي، که څه هم کافي ډېره شوې ده، خو لا یې هم ضرورت احساس کیږي چې زمونږ هیوادوال نور هم توجه زیاته وکړي. لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې مخکې وویل چې واقعیت کافي ډېر زیات دي، او تاسو په دې پوهیږو چې د دې ناروغۍ تداوي نشته تر اوسه پورې. له بده مرغه د دنیا ډېر پیشرفته هیوادونه ونه شو توانېدلی چې تر اوسه پورې واکسین جوړ کړي او یا هم مشخصه دوایي د دې لپاره خلکو ته وړاندې کړي. نو په همدې وجه باندې موږ او تاسو او زموږ د افغانستان عام خلک باید ډېره زیاته توجه وښیوي تدابیرو ته وکړي، ځان ترېنه وساتي. او هغه څه دي، هغه اجتماعي فاصله ساتل دي. د دوه نفرو ترمنځ که چېرې خبرې کوي یا په رابطه کې کېږي سره، نو فاصله باید دوه متره حد اقل یو نیم متر په منځ کې سره موجود اوسیږي. او په اجتماعاتو کې شرکت کول مطلق باید بند شي. دا د رسمي یو فرمان په شکل باید دولت دا کار وکړي چې په رسمیاتو کې دا شی اعلان کړي چې خلک باید په اجتماعاتو کې شرکت ونه کړي. زمونږ څه اجتماعي ستونزې هم چې هغه هم یو څه دغه دی خو په دې حق له جدي اقدامات ته ضرورت لري. د دې علاوه د ماسک استفاده ټول خلکو ته ډیر زیاته ضرورت ده. د ماسک استفاده په کور نه بهر سره چې وزینو د هر قسم خلکو سره مواجه کېدلی شي. موږ او تاسو د واقعیت او ګورو دومره ډیر زیات شوي دي چې په بازار کې د هر دوم کس سره چې سړی مواجه کېږي نو د دې ډیر قوي احتمال دی چې هغه به په دې ناروغي باندې اخته وي. نو په دې خاطر د ماسک استفاده ولو که هغه یو عادي سرجیکل ماسک هم وي چې په بازار کې په عام ډول پیدا کیږي هغه باید زموږ ټول اوریدونکي او ټول هیوادوال هغه په مخ باندې ولري او خپل خوله او پوزه په باندې همیش پټه ساتلی وي. د دې نه علاوه د لاسونو زر زر وینځل دي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې په مقرر ډول د ورځې په اوږدو کې چې څونه زر زر کولی شي زموږ هیوادوال لاسونه باید په صابون سره وینځي. البته د شل ثانیو هر اقل شل ثانیو پورې یا دېرش ثانیو پورې د وینځل دوام وکړي د صابون سره. نو دا ډیره مهمه موضوع ده. د ماسک په هکله زه تاسو ته یو مثال درکوم. د ماسک استفاده څونه مهمه ده. په کوریا جنوبي کې ویل کیږي چې په ډیر ډراماتیک شکل باندې دا واقعیت د کورونا کم شول. نو څېړونکي دې نقطې ته متوجه شول چې هلته یو عمده علت همدا و چې هغه خلکو د ماسک استفاده په ټول ملک کې لازمي کړې وه او ټول خلکو یو دم د دولت د امر ومنه او ټول خلکو د ماسک نه استفاده کوله. نو د کوریا هیواد د کورونا د ناروغي واقعیت چې کوریا یې تقریبا د نړۍ په کچه پنځم هیواد د تعداد زیاتوالي په اساس باندې حسابېده اوس د پنځم هیواد نه تقریبا د پنځه ویشتم هیواد نه مرخته شوی دی. تعداد یې دومره کم شوی دی. یو عمده علت چې هلته واقعیت کم شول همدا و چې ټول خلکو د دولت سره همکاري وکړه او قیاوي تدابیر وکړي چې د هغې په سر کې د ماسک استفاده وه ماسک نه استفاده کوي ټول او دا واقعیت یو دم چې ټول. زمونږ په هیواد کې هم دا موضوع لا اوس هم کمی پکې احساس کېږي. زمونږ هیوادوالو نه زمونږ تمه دا ده چې ټول په دغه موضوع کې جدي اقدام وکړي. د دې نه علاوه هغه کسان چې د ناروغانو سره مواجه دي او یا هم په شفاخانو کې کار کوي یا دا چې په کور کې ناروغي لري مریض لري چې هغه مشکوک دول باندې ډاکټرانو تشخیص کړی او کور کې قرنټین وي نو د دې خلکو لپاره هم دا ویل شوی دي دا کسان باید د کور نه ونه وځي. که څه هم جوړ هم وي نو د 14 ورځو پورې باید دوی په کور کې قرنټین پاتې شي. به دې نه چې مریض باید ونه وځي دوی هم خدای چې د ډېر اشد ضرورت په صورت کې کچېره کیږي نو کوځي نو ماسک استفاده کوي کنه نو خدای چې دوی هم کور کې قرنټین پاتې شي. په مجموع کې که په بازار کې ګڼه ګوڼه کم شي او د خلکو راکړه ورکړه کم شي او یا هر اقل هغه فاصله وساتل شي نو امید دی چې د دې ناروغۍ واقعیت به کم شي.
ډاکټر صاحب شفیق تاسو یادونه وکړه چې دا درملنه نه لري تر اوسه پورې نه کوم واکسین ورته کشف شوی دی او نه هم کوم دارو درمل. تاسو دا اوس چې ما سره خبرې کوئ په ډېر یو مهم روغتون کې کار کوئ په کابل کې افغان جاپان روغتون چې د کورونا د ناروغیو روغتون دی البته کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره. دغه وضعیت چې تاسو وینئ په روغتون کې او دغه سپارښتنه چې تاسو اوس وکړلې اکثرا د خلک سپارښتنو ته ډېر پام نه کوي. آیا نشي کېدلی چې په ډېر اسانۍ سره خلک هغه ناروغان چې تاسو راغلي دي د هغوی مخه نیول شوي وي او په کورونا باندې نه وي اخته شوي؟
بالکل. یعنی ستاسو خبره ډېره دقیقه ده. کچېرې زموږ سره زموږ هیوادوالو همکاري کړی وای او هغه وقایوي تدابیر چې د اولې ورځې نه یعنی موږ د یو شفاخانې په کچه ډېر لویه آګاهي هم ورکړله وزارت وکړله نورو د دخلو ارګانونو وکړله زما خپل د فیسبوک شخصي صفحې نه کافی ډېر آګاهي وکړله. یعنی په دې هکله دولت هم خپل هغه مسؤلیت ادا کړی دی او شخصي ارګنایزیشنونو هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی. مګر هغه څه چې راځي کېږي هغه عامو خلکو ته دې فیاغې په دغه لاره کې امید ده چې نور هم ډېره همکاري وکړي. کچېرې دا همکاري په صحیح شکل باندې شوی وای نو بے شکه چې تاسو دا ویلای کوم چې زموږ واقعیت به اوس په دې کچه نه ورسېدلی. دا اوس که تاسو د افغانستان د کورونا د مراکزو په هکله څه دغه درکم نو واقعا چې ډېر افسوسناک حالت دی. موږ په داسې یو حالت کې یو چې ناروغان زموږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای ورته نه پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه نه دردېږو او زړونو ته وینې ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره موږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لېږل شوي دي. نو دې دغسې بې احتیاطیو نتیجه ماته ښکاره کېږي چې زموږ هېوادوال په دې هکله لا اوس هم بې احتیاطي کوي. زه دا اوس هم تاسو ته مثال درکړم. روغتون کې زمونږ تاسو مخکې ویل چې موږ مثبت واقعیات تداوي کوو نه موږ په حیات کې مثبت د کورونا مثبت واقعیات نه تداوي کوو بلکې مشکوک واقعیات تداوي کوو. ځکه هغه ناروغان دي چې په نورو ځایونو کې ورته ځای نه پیدا کېږي نو موږ مجبور یو چې د انساني همدردۍ په اساس هغوی سره همکاري وکړو. په همدغه ناروغانو کوم چې مونږ ګورو پیوازان لا اوس هم مونږ سره همکاري نه کوي. په هر اتاق کې چې مونږ مشخص ډول یو مریض ته نومولی دی او مختصر هم دی هلته څلور پنځه شپږ پیوازان ناست دي ورسره سره د دې چې مونږ ورته بار بار وایو چې تاسو فاصله وساتئ. مونږ په شفاخانه کې ورته ځایونه مشخص کړي دي، څوکۍ تر منځ فاصله ورته پرېښي ده، اتاقونه کې ګرځو وخت په وخت ورته وایو چې ګوري تاسو په ځان باندې رحم وکړئ، تاسو په خپل مشرانو باندې رحم وکړئ، تاسو په خپل سي پرسونل رحم وکړئ، فاصله وساتئ، بیروبار مو جوړوئ، ماشومان مه راوړئ روغتون ته. مګر له بده مرغه زه نه پوهېږم زمونږ خلک دا موضوعات نه اخلي دي. لا اوس هم مونږ په دې موضوع کې ورسره مشکل کې مواجه یو او ډېر لږ پاتې ده چې مونږ دوی ته ووایو چې وروره که تاسو دغه شرایط نه تعقیبوئ، حکم کې چې تاسو خپل ځان هم په خطر کې اچوئ، نور هېوادوال هم په خطر کې اچوئ، او پس یې پرسونل هم په خطر کې اچوئ، نو مونږ مجبور یو چې بیا دغه یو د خیر لاره چې تاسو په مخ مونږ خلاصه کړئ دغه هم بنده کړو. نو متاسفانه زمونږ هېوادوال په دې هکله مونږ سره همکاري نه کوي. که چېرې دوی همکاري وکړي نو ډېر امید دی چې انشاءالله مونږ به په دې ناروغۍ باندې غالبه شو او دا ناروغۍ به په هېواد کې ژر ختمه شي.
چارواکي په کابل کې تېره ورځ د کابل والي وویل چې ښایي په کابل کې تقریبا 1 میلیون کسان په کرونا وایرس اخته شوي وي. د کابل نفوس هم که وګورو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې تقریبا له 5 میلیونه یا 6 میلیونه دی. تقریبا یو درېیمه برخه یا یو څلورمه برخه د کابل نفوس په کرونا وایرس باندې اخته دی. آیا دا خبرداری دی که ډارول یا بیرول دی؟ هدف د چارواکو دا دی چې دې ته باید جدي پام وکړي او که واقعا هم همداسې ده، خلق کرونا لري خو امکانات کم دي چې د هغو تستونه وشي او رسما دغه ناروغي تایید شي.
زه دا خبره دلته کول غواړم چې کچېره موږ دغه ارقام د دغه رادیو لاره نه چې شاید په لکونو خلک دین کې ولري دا اوس موږ اوري که موږ دغه ارقام خلکو ته وایو نو خلک باید په دې ونه ویریږي، خپل حوصله باید ونه بایلي، خلک باید خپل مورال جګ وساتي. تجارب دا ښودلی ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته شوي دي او د هغوی مورال جګ پاتې شوی دی او هغوی ویرېدلې نه دي، تشویش نه دی کړی، هغوی ښه شوي دي، هغوی ډېر ښه کېږي. نو دا ارقام چې دولت اعلانوي مونږ وایو خلکو ته، زمونږ هدف د دې نه دا ده چې خلک احتیاط وکړي. او له بره مرغه واقعیت هم دی، دولت خو دا اوس په کابل کې د 1 میلیون خلکو تخمین کوي. زه داسې هر څو هم شاید د دې نم زیات وي، هغه په دې خاطر چې مونږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او مونږ ته معلومات کېږي چې څومره ناروغان زمونږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره مونږ ته مراجعه کوي. تاسو ته بیا هم یو مثال وایم، زه په خپل اوپیډي کې د ورځې د 10 کسو کتلو وخت لرم. دا غلاس کسه چې زه ګورم ما ته معلومیږي چې کزې پیسې دی ویم تاسو نو پرون ما لاس کسه چې کم کتلې دي د تاسو دا ویل چې چې نوې دي سره پدې کې نه هایلی سسپیکټډ وی ان ډېر زیات احتمال دا غي ته چې دا به کورونا باندې مصاب وي. او معایناتو نه هم پاتې کیږي، د معایناتو د نظر لابراتوري معایناتو د نظر او د تاریخ چې او د فزیکی معایناتو د نظر چې موږ هغه ګورو دا غي نه هم د مریضان دغه کیږي. یو هغه حساب تست پاتې دی چې متاسفانه هغه زمون ټول هیوادوالو ته هغه لاسرسی ورته نه لري، ځکه د افغانستان امکانات کم دي. موږ یو فقیر مملکت یو، زمونږ خلک فقیر دي، زمونږ دولت د دې توانایي نه لري چې په میلیونونو خلکو ته دا تست ورته. یو تاسو ته معلومه ده، زمونږ اورېدونکو ته دا معلومه ده، دوی د میډیا د لارې نه اورېدلي دي چې په دې کې ډېر لوی لوی دولتونه هم پاتې راغلي دي. دا یو داسې وبا ده چې ډېر لوی لوی مشکله ده، واقعا ټول ته نه کیږي. خو د دې ناروغۍ مرض لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د دې ناروغۍ واقعات زښته ډېر دي، هي ارقام لا تر اوسه پورې نشته دي. داسې هر سوال کېږي چې شاید زه خو څه فکر کوم چې د میلیون نه به هم په کابل کې زیات.
بله ډاکټر صاحب، مننه. اوریدونکو ته به هم وار ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه مو له ډاکټر صاحب شفیق څخه څه ده؟
تنمونه محترم ډاکټر صاحب، د خدای د مونږ زابل ولایت تشاجوی د ولسوالۍ اوسیدونکو، خو البته زموږ د شاجوی په ولسوالۍ کې هیڅ کورونا الحمدلله وجود نه لري، بلکې خلکو هیڅ صورت هم نه دی ورته ویلی. هغه عادي ژوند نه ماسک شته نه د
مکوي. بله کومه پوښتنه لري مشخص د کورونا په ارتباط؟ خدای چې
پوښتنه لرو چې دا څه وجه ده چې په ښاریاتو کې دا مشکلات پیښیږي او په دا نورو بازارو کې نه پیښیږي؟ دا وجه
مننه کور ودان پوښتنه مو واخیستل شوه. مننه ډاکټر صاحب. دا د شاجوی ولسوالۍ دا زموږ اوریدونکو دوم ځل دریم ځل د پوښتنه کوي چې دغه پروګرامونو کې ځای ما هدا قل وایي چې موږ ته سیمې ته دغه کورونا نه درغلی. رښتیا هم داسې کېدای شي په افغانستان کې داسې یو سیمه مکمل کورونا څخه خلاصه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې هلته به امکانات نه وي چې تشخیص شي دا ناروغي. زه دا اوس چې مونږ کوم ارقام ګورو د ټولو ولایتونو مونږ ارقام لرو تقریبا ولسوالیو ته خبره رسیدلې ده. زه دا نه ډاروم چې کېدی شي هلته به واقعیت کم وي او د هغې یو علت کېدلی شي چې د ورور هم د علت پوښتنه وکړله په ولسوالیو کې چې چېرته د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده چېرته چې نفوس کم دی د خلکو نو هلته د دې ناروغۍ شرایط هم کم دی او نو په دې خاطر کېدی شي واقعیت کم وي مګر په ښاریاتو کې چې واقعیت ډېر دی او عمده علت یې همدا دی چې دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. استاد فکر وکړي په کابل کې شپږ میلیونه شاوخوا خلک چې اوسېږي په دې دومره وړو کې ځای کې چې د څلور لکه شاوخوا خلکو لپاره جوړ شوی دی نو دا خپله دا راښیي چې تراکم د خلکو زیات دی. چېرته چې د خلکو تراکم زیات وي هلته د دې ناروغۍ شرایط کچه لوړه وي. نو ځکه خو موږ خلکو ته بار بار همدا وایو چېرته چې تاسو اجتماعات ګورئ هلته شرکت نه کوي. اصلا اجتماعات باید بند شي. په ډېرو اجتماعاتو کې شرکت کول
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده له متخصص ډاکټر شفیق صاحب څخه که پوښتنه لري مهرباني.
مننه خیریت نوري صاحب. ډاکټر صاحب مو پوښتنه راغله آیا د کرونا وایرس ومړی ته غسل ورته وویلو ته کسلی غسل چیرې ورکړي او بیا مرض له مړي څخه انتقالیږي روغ ژوندي انسان ته او کنه انتقالیږي
جوڑکڑی زمن هوادوال د نفکوید د فیسبوکي صفحه نه را پیدا کول شي هغه لسته شي. زه د ورود پښتنې په حق نه پلان ډول وایم چې د کورونا ناروغ چې وفات شي هغه د هغه مړی ته غسل ورکول شي ټول لارې چې هغه باید عملی شي. کم کسان چې د جسد ته غسل ورکوي هغه باید د خاص مخصوص لباس په تن وي. پی پی ان نو توایو چې په هغه کې لاسونه کې دستکشي وي او ټول وجود باندې خاص لباس وي سترګې باندې عینکې وي. جسد باندې چې کله اوبا چول کېږي نو هغه باید ورو واچول شي او هغه نه تاسو کې بل چې ته انتقال نشي وجود ته بل انسان ته.
ډاکټر صاحب د افغانستان د حج اوقاف وزارت د روغتیا وزارت سره او دغه راز د ښاروالیو سره ګډ داسې یو طرزالعمل جوړ کړی دی. دغه سپارښتنې چې تاسو اوس کوئ دا خو د یو عادي د جنازې د جسد منځلو څوک چې مینځي نه دی، دا باید په هغه شکل باندې چې په طرزالعمل کې ویل شوي دي باید ومینځل شي. آیا فکر کوئ چې کله چې یو ناروغ مړ کېږي په روغتون کې هغه طرزالعمل چې جوړ شوی دی هغه مخصوص ټیم ټول د جنازې مراسم ترسره کوي او که خپل خپلوانې؟
بالکل، د دې لپاره دا لاره هم شته چې مخصوص ټیم کې ووسیږي دا بهتره ده. خو د غسل ورکولو دا لاره چې ما تاسو ویلې او کله چې انسان وفات شي د ناروغۍ نه چون د دې ناروغۍ د انتقال لاره تنفسي لاره ده. کله چې ناروغ تنفس کوي نو د دې لاره نه ډېر زیات مرض شرایط کولی شي. نو د مړي خو تنفس نه وي نو په بنا د انتقال لاره کمیږي. خو بیا هم موږ هغه احتیاطي تدابیر باید په نظر کې ونیسو. په جنازه کې ډېره مهمه ده چې فاصله په نظر کې ونیول شي او د امکان تر حده ګڼه ګوڼه کمه وي، کمترین خلک راوغوښتل شي او په منځ کې د هر کس کې د نږدې دوه متره فاصله باید وسیږي. په داسې امکانات وي چې هلته خاص کینی او خاص کینی غسل ورکړي دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب، ډېر ما اورېدلي دي چې خلک پر کرونا ناروغۍ د خپلو مړو خبر پټ ساتي، وایي چې نه دی په کرونا مړ شوی بلکې نور ځینې لاملونه ښیي چې یا نفس تنګي وي یا کوم بل شاید لري. ولې دا شرم ګڼل کېږي په ټولنه کې؟
متاسفانه دا خبرې سره موږ هم مواجه یو. بالکل، دا واقعیت دی او دا د هغه سخرات د وختونو کیسه ده چې به خلکو دا شرم ګڼل. څوک چې به مریض شي هغه به داسې فکر کېږي چې دا د خدای پاک ګناهګار انسان دی ځکه په مرض باندې اخته شي. مګر له بده مرغه په یو ویشتم قرن کې موږ داسې خلک لرو چې مرض عیب ګڼي. په داسې حال کې چې دا عیب نه دی بلکې دا یو مرض دی چې هر انسان پرې مصاف کېدلی شي. شرم بالکل باید په دې کې ونه کې کچیرې څوک دا پټ کړي نو خطر یې دا وي چې کېدی شي چې خپل هم صحیح تداوی نه شي او د کور نور غړي هم د دننه مصاب شي او هغې هم متضرر شي، خدای نخواسته وفات شي. نو قطعا دا خبره نه ده په کار. زه یو شی بلم دلته غواړم زیاته کړم چې دا ماته ډېره مهمه ښکاري. د دې ناروغۍ د وجې نه د مړینې کچه په افغانستان کې او تقریبا په ټوله دنیا کې که زه ووایم د 2% یعنی حیاتي تر 3% پورې ده. یعنی که تاسو داسې ووایئ چې سل کسه په دې ناروغۍ ګرفتار شوي نو احتمال لري چې دوه کسه د ترېنه وفات شي او هغه دوه کسه چې وفات کېږي هغه به هغه کسان وي چې یا به عمرونه بیخي ډېر زیات وي یا به د شکرې ناروغۍ لري یا به قلبي تکلیفونه لري یا به د فشار تکلیفونه لري. باقي نور خلک چې دا ناروغۍ نه لري هغه اکثره د دې ناروغۍ نه ښه کېږي او دا ناروغي دومره خطرناک نه ده لکه څنګه چې خلک فکر کوي او خلک ته ویریدلی دي. کله په دې خاطر ویل چې دسی یو منفی تاثیر په خلکو کې خپل دی، ټول خلک تشویش کوي، ټول خلک متاثر دي، او ټول خلک په یو دسی فکر کوي چې یو نامعلوم طرف روان دي. نه، دسی نه ده. فقط د دې ناروغي نه هغه کسان ډیر متضرر دي چې شکر لري او عمرونه کېږي، فشار لري او تکلیف قلبي او سرطانونه او د ګردو تکلیفونه لري. نو دغه کټګوري خلک باید ډېره توجه وشي، ورته وقایوي تدابیر باید ډېر جدي په نظر کې ونیسي ترڅو دې مسامله شي. په ځوانانو کې دا ناروغي حتی د وادي زکام لري په شکل باندې هم تیریږي او خلک تدبیر
کوي. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او له ډاکټر صاحب څخه څه پوښتنه لري.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام، مهرباني.
ښه مری صاحب، ځان دې جوړ کړئ.
مننه. څه پوښتنه لري او له کوم ځای ټلیفون کړئ؟
نادیا فاریابی هم لفاریاب نتاش سر فاریکا کیم.
بله، اتمن اخبارونه به موارد لیوی دی کرونا پا اړه بانده در چه پختن لرهی دکتر متخصص دکتر صاحب سخه.
بله، خوکی زکه زمان پکلی که یو زل مرز رغلی ده فنم دی کورالیا وی وی ده کرونا نه ده کورالیا ده نس نس دیلر استفراقت نس درد سر درد بیا دکتر راولو بیا سیرین تیروی یو دو بیا خکیگی دا کورالا را کورونا لی دکتر سر نداغ پختنه در
دیر منانا
دلتا باید متوجه موسی بودا خور زمان باید دا پرکو که چی کولارا یو بیل مرض ده او کورونا بیل مرض ده. کچیر خدای مکر دا کورونا کورولا او بخی کچیر دا کولارا ناروغی وی نو پاره کې د ناروغ اسهالات دومره ډیر وی چې اصلا دریږي نه، دومره زیات اسهالات وی او ناروغ په دې لږ وخت کې د وجود د وبود کمبود سره مواد کیږي او دا غیدو وجنه مرګ واقع کیږي. زه فکر نه کوم چې د شه دا ناروغي به وي. په کورونا کې هم بسنه غواړم، په کورونا کې هم اسهالات ناروغ لري خو هغه اسهالات په دومره اندازه نه وی لکه څنګه چې په کولرا کې وی. هغه اسهالات عادي اسهال څخه لري. کله چې تاسو فرق دا دی چې د کورونا ناروغي کې کوم اسهالات وي هغه کې د غایته مواد لږ اندازه ټینګ وي، او د کولرا اسهالات ډیر زیات وي او د مریض مواد غایته لکه د وریجو د اوبو په شکل باندې نری وي او بيخي د اختیار هم کله کله زی او کافي ډیر مقدار سره. نو دا فرق دی چې فکر کوم دا د کورونا ناروغي وي. د دې کې هم د کلینیکي له وجې نظر په ځینې کسانو کې اسهالات لیدل کیږي او خدای چې خلک هم ټول به قیاوی ته د دې جدي په نظر کې ونیسي او د ډاکټر له دوه وروسته خپل
دواته دمو. ډیر مننه ډاکټر صاحب. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې غړی د الحیات روغتون سر طبيب او په افغان جاپان روغتون کې د داخله ناروغیو د رضاکار متخصص ډاکټر په توګه چې استاد کار کوي محبوب الله شفیق کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیستل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه موضوع مهم ده د کورونا ناروغي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ مخ په خبرې دوده د ورسره رسم شمیر له مخې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د کورونا باندې د اخته شو کسانو شمیر په افغانستان کې 30000 او وخته دی. د خبرونې په دې برخه کې هم تر ډیره پر ماشومان تمرکز کوو چې ویل کېږي دغه ناروغي نه تر ډیره پکې نه لیدل کېږي خو ښه ناقلین دي او غټانو ته په اسانۍ لیږدولی شي. د الحیات روغتون ډاکټر عزت الله حامد را سره د ټلیفون په لیکه دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته خره خلاص. کور مو ودان چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخیستله. اوس راځو دې موضوع ته چې د ماشومانو اکثرا دغه نښې دوی نه احساسوي، په دغه نښې پکې نه لیدل کېږي خو نور ته په اسانۍ سره لیږدولی شي. یوه کورنۍ څه ډول کېدی شي پوه شي چې ماشوم یې پر کورونا اخته دی؟
د کورونا وبا اپیدمي داسې یو اور لګېدلی اور دی چې تقریبا هر ایج ګروپ ته، یعنی هر سن ته رسیږي او رسیدلی شي. خو د دې ټولو وباو د نیکبختانه یا خوشبختانه باید وایم چې په مجموع کې په ماشومانو کې ډېر سلیم سیر لري، یعنی ډېر لږ مشکلات ورته پیدا کوي او د همدې د وجې نه زیاتره ماشومان چې دي په هغې کې اعراض او نښې کومې چې په غټانو کې وي، ټوخی، شدیده ساه بندي او سردردي او لوړه تبه دا پکې نه وي، نو په همدې وجه نه ډېر ماشومان چې دي هغه اګنور کېږي، یعنی مس کېږي، یعنی فکر کوي والدین چې دوی به کورونا نه وي، اما هغوی چې د کورونا وایرس وي او هغه لکه څنګه چې تاسو په شروع کې ویلي کېدای شي همدغه واړه ماشومان چې مخې پکې نشته دی، اما ناروغي د بیرون نه اخیستې ده، دوکان ته تللی دوکاندار نه یې اخیستې ده، یا بیرون ماشومانو سره لوبې کړي دي هغوی نه اخیستې ده، کېدای شي ډېر په اسانۍ کور ته را انتقال کړي. تقریبا زموږ تجربه دا ښیي او دنیا کې چې څومره اوس په کورونا وایرس کووډ 19 باندې کار روان دی، د هغې تحقیقات درګرته زموږ لاس ته رسیږي. تقریبا 10% پورې ماشومان اخته دي کوم چې تست شوي دي، باقي ډېر ماشومان محفوظ دي، چونکې زیاتره خو نوزاد ماشومان په کور کې وي، بیرون نه وځي، بیا نور ماشومان چې غټان قرنطین چې دوی مور سره جبري قرنطین کېږي ځان ته نه وځي. دا ټول فکتورونه او په مجموع کې د دوی د مقاومت خواله یا په دوی کې د دوامدار ناروغیو نشتون دوی یو قسم باندې معاف کړي دي یا محفوظ کړي دي د دغې وایرس په مقابل کې. اما د دې په وجود هم بعضې ماشومانو چې نخې وي هغې کې هماغه نخې د زکام، پوزه بهېدل، پرنجي کول، پوزه بندېدل، ټوخي کول، تبه، دا هم پکې راتللی شي. نو که دغه نخې کوم ماشوم کې وي بهتره ده چې مور او پلار دوی یعنی جدي وګڼي او ماشوم کوم چې امکان لري ماسک واچي هغوی ته ماسک واچي، کوم چې امکان نه لري چې ماسک واچي هغوی دې نورو کور کې چې نورو غټان دي سپینګین دي د ځوان ناروغان دي هغوی نه جدا واچي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې اکثرا د زکام ته ورته ده، اوس موسم خو د زکام د ناروغي نه ده، یخنی تیره شوې ده، توپیر کیدای شي ډیر په اسانۍ سره چې ولې می ماشوم مثلا دغه درد لري یا نور د زکام ته ورته نخې پدې کې لیدل کیږي. ځینې کورنۍ وایي چې ماشوم محرقه یا غوچکی نیولی دی، آیا توپیر کیدای شي د دواړو ترمنځ؟
ځینې کلی د یو متخصص لپاره تقریبا اسانه ده چې سره فکر وکړي یا فرق وکړي د متخصص ډاکټر لپاره چې دا معلوم کړي چې دا ماشوم کووډ 19 دی، یعنی کورونا دی ولا دی او کدا مورقه ده. البته بیا هم د مشکلات په تشخیصي سیستم کې یا د پی سي آر نشتون کله کله دغه معاملې سختوي او سره په تشخیص کې لوي دي، سره په شک کې لوي دي چې یاره دا به کورونا دی که دا به سلمندي لاټاکسي دي، یعنی ټایفایډ دی، مورقه به وي. خو ډېر په اسانۍ باندې یو مور او پلار هم دا کولی شي چې ځان ته دا معلوم کړي چې زما دا ماشوم په مورقه اخته دی او که دا په کورونا اخته دی. ځکه د کورونا ناروغي چې دا تقریبا 15 کېږي یا 16 میاشتې داخله شوه چې د دسمبر 2019 نه په ووهان چین کې شروع شوه، تر اوسه روانه ده. دا یو نوې ناروغي ده، د چورې مخې تقریبا نه وي، ځاندرګي پکې دي، ماشوم ډېر زیاته ناراحتي کوي، د تبې د مورقې په نسبت باندې شدیده وي، پوزه بهېدل پکې وي چې هغه په مورقه کې نه وي، پرنجي، ټوخي، د ستوني درد دا تقریبا په مورقه کې نه وي په کورونا کې وي، سردرد، ګنسیت او کله اسهال او استفراق د ګډ درد دا نه بیا مشترک دا په کورونا کې کېږي او په مورقه کې کېږي. نور مثلا د سردرد او ګنسیت چې دا د نسبت په کورونا کې ټایفاید یا مورقه کې ډېر وي، همداسې په لابراتواري کې ستونې کې د دې دواړو فرق کېدای شي ډېر په اسانۍ باندې چې دا کورونا ده که مورقه ده. زه دومره وایم چې مورقه چې ده هغه ډېر زیات وخت کې هغه عظمي عرض پیدا کوي، یعنې ماشوم ته اسهال، استفراق، د ګرې درد او تبه چې په مازدیګر کې ډېرېږي دا پیدا کوي، کله ماشوم قبض وي، کله اسهال وي. په کورونا کې معمولا په اول هفته کې همدغه د هضمي د تنفس سیستم عرض وي، یعنې بکه پرنجي وي پکې، ټوخي وي پکې، ستونې درد وي، پوزه پکې بند وي، داد کډېر وي، او بیا وروسته کله کله پکې د ګډې ارازم پیدا شي. کله د ګډې اراز پیدا شي ځکه مورګانې دا د مورقې سره غلطۍ، خو مورقه دومره کامن نه وي او معمولا په مورقه کې په کور کې د مورقې کسان یاري یا بل وي، خو په کورونا کې معمولا د کورنۍ غړي زیاتره په کورونا اخته دي، بیا ماشوم ته پیدا شي.
ماشوم که په کورونا باندې اخته وي د کورنۍ غړي باید د کورونا تست شي کنه؟
ماشوم که اخته وي د کورنۍ تست، د ماشوم د کورنۍ د غړي تست باید وي، کنه کې بهتره ده چې وي، بالکل وي کولای شي، ځکه دوی بالکل خپل مور ته، خپل پلار ته، خپل کاکا ته، خپل ورونو ته دا انتقالوي.
ډېره مننه کور مو ودان د الحیات د کابل د الحیات روغتون د ماشومانو د څنګه متخصص ډاکټر او د څنګه مشر عزت الله حامد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته ده. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې چې پر کرونا مو خبري وکړي.
سما کرا دواړو سترګو تور کینا سما کر سما ټکور کینا یم د دواړو سترګو تور کینا یم د دواړو سترګو تور کینا لاری کوڅه د کرونو ټکې دی سمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماز د خپل مور کینا پجانے ماز د خپل مور کینا سما کرا سما ټکور کینا